افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غواړی است. نن د دوشنبې ورځ ده، د سلواغي عدالت وی ولسم د فبروري میاشتې شپږمه. د دې خبرونه خبري برخه 15 دقیقې دوام کوي. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې طالبانو پر نړیوالو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم د خپل فعالیتونو په اړه د دوی سره معلومات شریک کړي او هم د خپل کارکونکو په اړه. د خبرونه په دوی منی مای کی نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه خبريږي. خو خبرونه د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغه ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه. هوای چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغه ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایو د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوسی چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هواره سي او هیله شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غزول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کېږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 2.8 درجې زلزلې نن سهار د ترکیې جنوب ختیځه برخه ولړزوله. دغه زلزلې د ترکیې ترڅنګ په ګاونډي هېواد سوریه کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د مځکې په تل کې څه کم 40 کیلومتره ژور و. د ترکیې د عثمانیه والي لږ تر لږه د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. رویټرز اژانس به راپور ورکړی چې د ترکیې په دیار بکر ولایت کې و ودانۍ نړېدلي او خلک ترې لاندې راګیر پاتې دي. په ګاونډي هېواد سوریه کې بیا چارواکو ویلي چې هلته هم ځینې ودانۍ نړېدلي او بیره کېږي چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتې وي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا ترڅنګ یونان له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وخت پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السهاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. السهاب د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. ورزو در راپورونو برخی تا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی یې په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسنل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولسو روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس فیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقته لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندویه ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونایو گزاره سخته ده او د نجونو پر زده کړو هم محدودیتونه لګول سوي. یو ځوان په کابل شهر کې وړیا کتابتون او شوونیز مرکز جوړ کړی دی. دغه کتابتون او شوونیز مرکز چې د نوید الله نیکزاد په کور کې جوړ شوی 250 زده کوونکي لري چې 15 بیلابیل وختونه کې زده کړې کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
دا په کابل کې افغان هدایا پلس وړیا کتابتون او شوونیز مرکز دی چې چاره یې د نوید الله نیکزاد په نوم یو ځوان پر مخ وړي. نوید الله نیکزاد چې خپل یو محصل دی یو کال د مخه یو کتابتون اداره کوه چې په دې کتابتون کې شاوخوا 2000 کتابونه موجود وو او دا کتابونه خلکو ته وړیا او د نورو کتابونو په بدل کې یعنې د تبادلې په ډول د مطالعې لپاره ورکول کېدل. د ښاغلي نیکزاد په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو بندیزونه ولګول شول د کتابتون فعالیت کم شو ځکه ډېری مراجعین یې نجونې وې او دی دې ته اړ شو چې کتابتون بند کړي. خو له دې ستونزو سره سره کتابونه یې کور ته یوړل او فعالیت یې بیرته له کوره پیل کړ. نوموړي په کور کې د دې کتابتون تر څنګ اړمنو زده کوونکو لپاره یو وړیا ښوونیز مرکز هم پرانیستی چې په خبره یې 250 زده کوونکي چې اتیا په سلو کې نجونې دي د تجوید سواد زده کړې او د انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت دي. د د په وینا غواړي په نږدې راتلونکي کې نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ روزنیز کورس هم پرانیزي تر څو دوی وکولی شي په ځان بسیا شي. د چې ولې نوید الله نهضت دې کار ته اقدام کړی، ازادي راډیو ته یې وویل.
یګونه انګیزه کې باعث شد
چې یوازینۍ انګیزه چې د دې لامل شوه چې نن یو وړیا ښوونیز مرکز ولرم، همدا شرایط چې اوس موږ په خلکو راغلي دا مخکې په موږ هم تیر شوي. موږ ښوونیزو مرکزونو ته د تګ لپاره پیسې نه درلودې، د قلم او کتابچې د اخیستلو پیسې مو نه درلودې، د کتاب ویلو هیله مو درلوده خو د اخیستلو پیسې مو نه درلودې،
خریدو کتاب نه نداشتې.
نویدولا نگزاد زیاده کرد چه دوی ده بریخنا نشتوالی او ده سره حوال سونزو سره سره اقتصادی سونزو سره هم مختی. دوایی چه ما شمان ده قرطاسی پیسی نلری او کدام مرکز واریا نوی دوی زدکرو تا دوام نشیوار کولی. ده یاد مرکز یوی زدکون که چه نواری نومی پراپور که واقعی ستمشی ازادی راژیو تای وویل.
مدت سیمو میشه که ما دای کورس درس میخوانم مضمون انگلیسی
در میاشتی کی چه زپه دی کورس کی تجوید او د انگلیسی ژبه زده کړی کوم او خور می هم د سواد زده کړی کورس وای. مون بډیر خوشاله شو کیم د سواریا کورسونه هر ځای کی جوړ شي، زکه زمون په شان بی وزد زده کون کی ډیر دی.
افغان خلایا ښوونیز مرکز په داسې حال کې نجونو او بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي چې افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او کورنۍ د ژوند ورځنۍ چارې په سختۍ پر مخ وړي، او د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه لګول شوي دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پګنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلای شئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارن ده مشومان سر پا زکینه نوزم نور ده دیجون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی، د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح هېوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غواړي، او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. کورانه می پنځله کوالوار را باندې اخستای دی، میړه می دکاندار دی، دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا والوار د زوم په مارک هم تمامیږي، نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنۍ یا اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر تویش یا تا دیرش کلونو پورې رسیږي. چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دی کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د عصمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. عصمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک له وسه که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته څه واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان ورته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلې د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو وقم یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله بس یو ځوان وي پیغلې ته مرکه، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه، بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و یعنی دنن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د ویجلی لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ چې مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې، بیا د هغو سوی څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمان مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې د تلو وطنو فراره سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور در کوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې دی چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونه نیسي؟
بېل شکه ډېری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي، خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه؟ خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل که ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل شي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ. هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلیم نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت چې مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولې، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه هم ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیم باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیم پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډۍ ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسي چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږم؟ ولې ولې په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولې زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. دی ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی، چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهیی او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څنا څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي پاکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا ودی دیونه خبرونه تر بیا هي چاري.
په یوشت کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:29 د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو، او په لنډو څپو 9:21-15 د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو اوریدلی شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله راخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډی مسل کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شی کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافات پر ډیر دی، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي.
رازو یو سوال حلوو، د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي، 14 ګرامه یې چیشي ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ڈی نه معلومه ده. موږ رازو فارمولا لیکو، ڈی مساوی کېږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، د هغه وروسته 14 چې کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 5 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو.
لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله سو ده، 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ڈی مساوی کېږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کېږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشي، په یو لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله سوی 3 ګرامه، د ده ټوټل کثافت سو سو 3 ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 100 راکړی وي او دلته 70 راکړی وي، 100 پر 70 تقسیم وو، که چیرې دلته 200 راکړی وي کتله او لیټر یې 50 راکړي، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 4 لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیټره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 13 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیټره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2 اویا ګرامه او حجم یې 4 لیټره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2 اویا ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیټره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 8 ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په 8 ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې 2 ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی.
دا اټوم په اړه اولنی نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې، او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته ټامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اتوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو، دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول شو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټمیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي، دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1400 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، دغه وروسته ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت
لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په 5 ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نشو تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پېژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګ اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې میوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکښې تغیر وکړي او له منځه لاړ سي، یعنې ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ له شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنې مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هغه کوم تغیر رانشي. لکه موږ د لرګي څخه کولی سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر رانلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي، وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي، هغه به په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې ته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بېلابېلو برخو کې بېلابېل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنې دا ټوله پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.